نو ابراهیم علیه السلام داسې خوږ و د الله تعالی چې قلب سلیم راوړی و او الله ته متوجه شوی و. او دغه شان مونږ ټولو له د قلب سلیم سره کیدل پکار دي. اذ قال لی ابیه و قومه ماذا تعبدون، چې کله هغه وویل خپل پلار ته او خپل قوم ته چې د چا تاسو عبادت کوئ، یعنی هغو ته خو پته وه چې دوی د چا عبادت کوي، لیکن هغو په دې خبره باندې تعجب کوو چې دا تاسو د چا عبادت کوئ. ائفکن آلهتان دون الله تریدون، آیا د دروغو معبودان تاسو غواړئ سوای د الله نه، یعنی تاسو الله پرېږدئ او دا د دروغو معبودان غواړئ، د دوی عبادت کول غواړئ. فما ظنکم برب العالمین، د دې قسمه کارونو کولو نه پس بیا تاسو څه ګمان کوئ د رب العالمین په باره کې، یعنی چې کله تاسو شرک کوئ نو ستاسو څه خیال دی چې رب به ستاسو سره څنګه معامله کوي؟ بیا خو به د سزا معامله وي، د نیولو معامله به وي، بیا تاسو د هغو نه څه توقع کوئ، څه اکسپیکټ کوئ؟ پوه شوئ په دې خبره باندې؟ یعنی چې کله انسان ګناه کوي که نه، نو هغه دا سوچ څنګه کولی شي چې جنت خو به ماته میلاویږي چې هیڅم نه کیږي؟ نه، بیا تاسو څنګه توقع ساتلی شئ؟ یعنی خپل توقعات سیده ساتئ. د ګناه د کولو نه پس تاسو له ویره پکار ده چې چېرته سزا رانه شي، یعنی په خوشفهمۍ کې مه اوسئ چې هیڅم نه کیږي. فما ظنکم برب العالمین، نو د دې نه پس بیا ستاسو څه ګمان دی د رب العالمین په باره کې؟ ولی هغه بننی سی تاسو؟ فنظر نظرة فی النجوم، نو هغه نظر واچو په ستورو باندې. او دا هغه وخت دی چې د ابراهیم علیه السلام قوم د یو تهوار د پاره د خار نه بهر تلو. هلته به د هغوی یو فستیوال و، میله به وه. نو هغه ورځ راغله او هغوی ابراهیم علیه السلام له دعوت ورکړو چې ته هم زموږ سره لاړ شه، او دا غوی مقصد دا و چې دی هلته لاړ شي او زموږ دین وویني، نو دی به متاثره شي. لیکن ابراهیم علیه السلام انکار وکړو د تلونه، او دا غو د انکار طریقه دا وه چې هغو اوله ستورو طرف ته وکتل، نظر یې واچو او وی فرمایل چې فقال انی سقیم، نو هغو ویل چې بېشکه زه بیمار یم. په اصل کې د ابراهیم علیه السلام پلان دا و چې هغو قوم ته دا ویل غوښتل چې ستاسو دا معبودان څومره بې وسه دي، او دی ستاسو د نفع او نقصان مالکان نه دي، تاسو هسې ځانونه ستړي کوئ د دوی په عبادت کولو باندې. نو هغوی ته د ښودلو دپاره هغوی یو پلانینګ وکړو، او د دې دپاره د هغو نه تلل ضروري وو چې هغه نه تلو، چې هغه پاتې شي او لاړ نه شي. د هغوی د بې وسۍ د ښکاره کولو دپاره هغو څه وکړل؟ اول هغو ستورو طرف ته وکتل او وی فرمایل چې زه بیمار یم. قوم والو د هغو خبره قبوله کړه چې شاید چې دی به بیمار وي. فتولو عنه مدبرین، نو هغوی وګرځېدل د هغو نه په شا باندې، یعنی هغوی لاړل خپلې میلې طرف ته. اوس دلته دا سوال پیدا کیږي چې داسې ولې وویلی شول چې هغو ستورو طرف ته وکتل؟ داسې ولې وویلی شول؟ نو د دې جواب اکثرو مفسرینو دا ورکړی دی چې د ابراهیم علیه السلام د قوم په علمي نجوم باندې ډېر سخت یقین و، او هغوی به هر کار د ستورو د کتلو سره کوو. الله دې معاف کړي، نن هم خلک د ستورو په ذریعه قسمتونه معلوموي چې نن ورځ زما د پاره ښه نه ده، زه نن سفر نشم کولی، دا ورځ پیره ده، دا منحوسه ده، دا قسمه خبرې کوي خلک. نو دغه شان به د هغو قوم هم هر کار شروع کوو، او چې کله ابراهیم علیه السلام ستورو ته وکتل نو هغو د ستورو نه دا کار نه اخیستو، مګر هغوی له یو تاثیر ورکړو، لکه چې ما ستورو ته وکتل او ما دا اندازه ولګوله چې زه خو بیمار شوی یم، ځکه خو زه نشم تلی. حالانکه د ابراهیم علیه السلام په دې خبرو هیڅ یقین نه و، او نه یې دا مقصد و، خو هغو ښودل غوښتل قوم ته چې هغوی په دې خبره پوه شي. نو دا دروغ نه دی، بلکې دې ته ابهام وایي، یعنی تاسو یو عمل په یو نیت باندې وکړو او بل ترینه بل مطلب واغستو. نو بل بنده چې څه مطلب واخیستو د هغې نه، نو اوس په تاسو باندې د هغې څه ذمهداري رانغله. نو هغوی وکتل چې دې خو ستورو ته ګوري، حالانکه د ابراهیم علیه السلام په دې سیزونو بالکل یقین نه و، او هغه به د دې خلاف و. نو نور خلق به منا کو نو هغه هغه طریقې اختیار کړه په کومي باندې چې دا غو یقین وو نو هغه خا د اطمینان سره په آرام باندې لاړل ګنی هغه خو بیا نتلل نو د دې نور سپونګ مې او ستورو زمون په ژوند باندې د دومره حدا پوری اثرات دي چې کله ګرمي وی کله یخنی وی لیکن د زینو خلکو دا خیال وی چې دې ستورو د گردش ته انسان په ژوند باندې هم اثرات دي چې و ستاره یو ستوري په خاص برج کې نه نوځي نو بیا موږ ته خوشحالی میلاویږي او چې په یو خاص کې لاړ شي نو موږ ته غم میلاویږي دا کال به زما د پاره داسې وي زما کاروبار به ښه نه وي دا به ټپ شي ځکه چې زما ستوري فلاني ځای له راغلی دی نو هغوی د دې ستورو نه خپله کامیابي او ناکامي معلوموي ځینې پکې وایي چې نه کول واله خو الله دی لیکن په ستورو کې الله تعالی داسې تاثیر ښودی دی لیکن په ستورو کې الله تعالی داسې خاصیتونه یې ښودی دي نو د هغې سره داسې کیږي نو ګورئ دا هغه خبرې دي چې دا بنده شرک ته رسوي نو مشرکین مکه خو به هم په الله باندې یقین ساتو چې الله خو شته لیکن زموږ دې بوتانو له الله تعالی اختیار ورکړی دی او اوس مسلمانان هم وایي چې ها الله خو مالک دی مونږ کوم انکار کړی دی مونږ مسلمانان یو او زموږ په الله تعالی باندې ایمان دی لیکن الله تعالی په دې ستورو کې تاثیر ښودی دی د هغوی اثرات وي افیکټس وي نو مونږ خو د الله نه انکار نه کوو نو دا راته لږ ووایې چې شرک نور څنګه وي او د افسوس خبره دا ده چې په مسلمانانو کې هم داسې خلک دي چې هغوی ستاره پرستی کوي نو دا ستارو ته پوجه کول نه دي حالانکه یو حدیث دی یو ځل خلکو وایي چې د فلاني ستوري په وجه باران شوی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته سریعا کفر ویلی و چې هغه خلکو کفر وکړو چې د چا دا عقیده وه چې د فلاني ستوري په وجه باران ورېدلی دی او دغه شان نن خلک فالونه اچوي چې فلانی ټیم به ګټي او کوبیلی به ستورو ته ګوري او دا وایي چې فلانی واده به کامیاب وي او که ناکامه به وي او دغه شان خلک باقاعده هارسکوپس چک کوي چې زما نننۍ ورځ به څنګه تیریږي او ځینې خلک د خپل پوره کال په دې طریقه باندې پلانینګ کوي چې ماله په کومو کارونو کې خپل لاس اچول پکار دي حالانکه ښه صفا پته چلیږي چې دا شرک دی بیا هم خلک د دې نه منع کیږي نه په قلارېږي او په داسې خبرو یقین وي دې ته د کتلو څه ضرورت دی ځینې خلک وایي چې نه مونږ خو په یقین نه ساتو خو هسې د مزې دپاره نو ولې ستاسو د وخت ضایع کولو شوق دی لکه ځینې خلک وایي چې دا خو مونږ هسې د مزې دپاره فالي لزو فورچون تیلرز له هسې د مزې اخیستو دپاره نو دا هسې فن نه وي بلکې شیطان د هغو په ذهن کې دا خبرې اچوي یو کار چې د ګناه وي نو د هغې نه لرې له یوسئ د مزې د اخیستو څه ضرورت دی لاسونه خیل هارسکوپس کتل نجومیانو او فالیانو لتلل او د راروان ژوند متعلق خبرې معلومول دا ټول هر څه د الله تعالی د طرف نه یو امتحان دی یاد وساتئ دا خبره لکه په تیر سبق کې چې مونږ د شیطانانو په باره کې ویلي هم وو چې هغوی کوشش کوي چې د فرشتو خبرې واوري او هغوی کوچري بالفرض څه خبره واوري هم او هغه خبره رښتیا هم شي د ستورو د علم سره یا د هاروسکوپ سره نو بیا هم دا زموږ امتحان دی چې مونږ په دې سیزونو پسې ځو او که نه آیا مونږ په دې یقین ساتو او که نه ځکه چې څوک یقین وکړي نو د هغو نه ایمان لاړ شي او د دې دوکانونه کلاو شوي دي څومره کتابونه او رسالې دي چې په هغې کې باقاعده هاروسکوپس نشر کیږي لیکن کم از کم د قرآن سټوډنټس له خو په دې باندې یقین نه دی پکار او چې مونږ په نورو خلکو کې اویرنس راولو چې دا صحیح شی نه دی او که چېرته په تېره زمانه کې مو داسې کړي وي نو په هغې باندې توبه او استغفار پکار دی او مه تلاش کوئ دا نمونه سیزونه حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې د ستورو د علم نه دومره علم حاصل کړئ چې د هغې په ذریعه تاسو ته د وچي او سمندري لارو پته ولګي یعنی په هغې باندې پوه شئ او د دې نه پس منه شئ یعنی په هغو ورځو کې دا ستوري داسې وو لکه نن چې جی پي ایس دی د دې ستورو په ذریعه به هغوی په سمندرونو کې سفر کوو د ستورو نه به د ډایرکشن پته لګوله او په صحرا کې هم نو د دومره حده پورې تاسو کولی شئ لیکن د دې نه اخوا تاسو نشئ تلی نور اجازت نشته الله تعالی دی معاف کړي او الله تعالی دی مونږ د دې قسم شرک نه هم محفوظه وساتي. بیا مونږ ته قلب سلیم به څنګه ملاویږي چې مونږ په دې قسم شرک کې لاړ شو؟ شرک صرف دا نه دی چې بنده بوتانو ته پوجه کوي. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون، هغه په پټه باندې د هغوی الهانو طرف ته لاړو او هغو ویل چې آیا تاسو نه خورئ؟ که تاسو چرته غور کړی وي نو نن هم هندوان د خپلو بوتانو مخې ته پر سر دي د خوراک دپاره، او بیا د هغوی دا خیال وي چې اوس په دې خوراک کې برکت راغی ځکه چې دا خوراک د بوت مخې ته پروت و، نو بیا یې وخوري. او زمون خلک چې کله په مزارونو باندې دیګ پوخ کړي نو وایي چې په دې کې اوس برکت راغی، نو دا خوراک اوس ډیر بابرکت شو. نو ابراهیم علیه السلام بوتانو ته ویل چې تاسو ولې نه خورئ؟ ما لکم لا تنطقون، او سوچل لی چې تاسو خبرې نه کوئ. دا ورته هغه د دلیل لپاره وویل، دا ورته هغه د دلیل لپاره وایي. فراغ علیهم ضربا بالیمین، او بیا هغه لاړو او په هغوی باندې د ښی لاس سره په وهلو باندې راکېښودل. او د ښی لاس سره ولې؟ ځکه چې ښی لاس د طاقت علامت دی، نو هغوښه په زوره باندې مات کړل. فاقبلوا الیه یزفون، نو هغوی متوجه شول هغو طرف ته په تېزه منډه. هغه قوم راغی او هغو بوتان مات کړل او پرېښودل یې. او چې کله قوم واپس راغی او چې هغوی دا ټول هر څه ولیدل چې ټول بوتان مات شوي پراته وو، نو هغوی ډېر زیات پریشانه شول. هغوی سوچ کوه چې دا به چا مات کړي وي، نو هغوی پوه شول چې داسې یو کس دی چې هغه د دې خلاف و، او هغه زموږ نه پاتې شوی و. نو دا کار ضرور ابراهیم کړی دی، او لکه موږ چې په نورو ځایونو کې ویلي وو چې هغوی منډه کړه ابراهیم علیه السلام طرف ته او هغوی ته یې وی چې تا دا کار کړی دی، نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې د دې لوی بت نه پوښتنه وکړئ، د هغو سره و تبر دا باغو کړی وي. نو هغوی وی چې دا خو بت دی، هغه خو خبرې نشي کولی. او هم دا خبره ابراهیم علیه السلام د هغوی د خولې نه اورېدل غوښتل چې دوی خو هیڅ هم نشي کولی ځکه چې دوی خو د خپل نفع او نقصان مالکان نه دي، نو تاسو ته به څه نفع او نقصان درور رسوي؟ دوی خو خپل ځان نشي بچ کولی، نو تاسو به څنګه بچ کړي؟ او یوه خبره دا چې دا ابراهیم علیه السلام چې ویلي وو چې زه بیمار یم، نو ولې دا هغو دروغ ویلي وو؟ نو دې ته توریا وایي. توریا داسې خبره وي چې تاسو یوه خبره وکړئ او بل بنده د هغې نه بله معنا واخلي. لکه چې تاسو چا ته ووایئ چې تا مونځ کړی دی او هغه وایي چې ها، اوس هغه دا مونځ نه دی کړی مګر د دې نه مخکې مونځ یې کړی و. د هغو په ذهن کې د ماسپخین مونځ و او تاسو ترینه د مازدیګر مطلب واخیستو، نو اوس هغه څه دروغ نه دی. نو توریا دروغ نه وي بلکې خلاف واقع خبره وي. نو ابراهیم علیه السلام داسې بیمار نه و، لیکن د دې د شرک په کتو سره هغه اپسټ و. لکه هغه خلق چې وایي چې ام سیک اف دیس، محاورتن خلق داسې وایي. نو دغه حال و د ابراهیم علیه السلام د شرک او د الله د نافرمانۍ په د کتو په وجه. نو قوم وی چې ګنې دې هسې بیمار دی، نو دې ته توریا وایي، او دا جایز دی په اسلام کې. او دغه شان یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم شوی و چې کله هغو هجرت کوو، نو هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې مخکې و او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورسره رستو رستو و. یو سړی هغوی ته په لاره کې میلاو شو، نو هغه سړی ترینه تپوس وکړو چې دا څوک دی چې ستا مخې ته روان دی؟ نو ابو بکر صدیق ورته وی چې دا زما ګایډ دی او ما ته لاره ښیي، ځکه چې هغه وخت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې کفار مکه ګرځېدل، هغه یې رانیوه. نو دغه شان هغه سړی سوچ کوو چې څوک ګایډ به وینو، نو هغه وخت هغه سړی سوچ وکړو چې دا به څوک ګایډ وي چې ده ته لاره ښیي. او هسې هم د هغې معنی صحیح راتله، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هادي و، لاره ښودو واله و، ما ته روحاني لاره ښیي. دغه شان چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد دپاره وتو، نو د مدینه نه به په وتلو کې د مخالف طرف نه وتو، چې د خلکو دا خیال وي چې ګنې دی بل خوا روان دی او بیا به وروسته بل طرف ته تلو. نو دا د طور یا قسمونه دي. دغه شان یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوې بوډۍ ته په مذاق کې فرمایلی وو چې بوډایګانې ښځې به جنت ته نه ځي. نو هغه ډېره زیاته خفه شوه چې ولې زه به جنت ته نه ځم. نو بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، زما مطلب دا دی چې هغه به ځوانه شي نو هله به جنت ته ځي. یعنی یوه داسې خبره کول چې په ظاهره هغه د هغه حالاتو خلاف وي، لیکن د ویلو والا د هغې نه بدل مطلب وي او اورېدو والا ترینه بل مطلب واخلي. نو ابراهیم علیه السلام درې ځله طور یا کړي وه په خپل ژوند کې. نو دوه دا شوې، یو دا چې د خپلې بیمارۍ خبره یې کړې وه، او بله دا چې د لوی بوت دا ټول بوتان مات کړي دي، او یوه یې خپله ښځه حضرت ساره یاده کړې وه چې دا زما خور ده. یعنی دا هغو مطلب و چې دینی خور مې ده. لیکن د دې نه باوجود دا هر څو هغو د الله تعالی د دین د پاره کړي وو، او د دې باوجود به هغه د حشر په ورځ داسې ګبرا وي چې ما دا درې خبرې داسې کړي وې. کذب لفظ چې دی، نو دا د توریا د پاره هم راځي او د دروغو د پاره هم راځي. حالانکه دا خو سو داسې دروغ نه وو، لیکن بیا هم هغه ډېر ویریږي به چې ما دا درې دروغ ویلي وو په دنیا کې، او نن زه د هغې په وجه ډېر ویریږم. سوچ کوئ چې د چا په ژوند کې ډېر زیات دروغ وي، نو هغوی به څومره ویریږي په هغه ورځ. او دا خو لا خلیل الله دی او جد الانبیا دی، د انبیا علیهم السلام پلار دی. قال اتعبدون ما تنحتون، هغوی ابراهیم علیه السلام له په منډه باندې راغلل چې ابراهیم زمونږ ټول بوتان مات کړي دي. ظاهره د هغې د پاره خو دا ډېره لویه خبره وه، دا خو به هغوی ته خپل خدایان ښکارېدل. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې آیا ولې تاسو عبادت کوئ د هغوی چې تاسو یې د خپلو لاسونو سره تراشئ؟ والله خلقکم وما تعملون، او الله تعالی دی چې هغو پیدا کړي یې تاسو، او ستاسو عمل ستاسو د عمل نه څه مراد دی؟ یعنی دا تاسو چې جوړوئ، دا تاسو چې د خپلو لاسونو سره جوړ کړي دي، د دې مالک هم الله دی او ستاسو هم. نو تاسو د هغو د مخلوق څنګه عبادت کولی شئ؟ په بعضې ځایونو کې راځي چې چونکې دوی به د ستورو عبادت کوو، که مشرکین مکه وو یا دوی وو، نو دوی به دا بوتان د چا سره اسوسیټ کول چې دا بوت د فلانی دیوی دی. دوی وایي چې دا خو موږ د بوتانو پوجه نه کوو، بلکې دا خو زمونږ نیکان خلک تیر شوي دي، لکه ران دی، سیتا ده، دا مونږ د هغوی بوتان جوړ کړي دي. نو دا تاسو چې د چا پوجه کوئ، نو دغه خلک خو هم الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي او تاسو هم پیدا کړي یې. او دویم مطلب دا دی چې دا تاسو چې عمل کوئ، یعنی د انسان چې کوم عمل دی، نو د دې مالک هم الله تعالی دی او الله تعالی دا پیدا کړي دي. یعنی د عمل اختیار خو تاسو له الله تعالی در کړی دی، دا اختیار خو تاسو له الله تعالی در کړی دی. نو د دې مطلب دی چې الله تعالی خالق دی ستاسو د عمل هم. دا مطلب یې نه دی چې دا تاسو چې بد کارونه کوئ نو دا الله تعالی په تاسو باندې کوي، نه، دا مطلب یې نه دی. یعنی هغه تاسو له اختیار در کړی دی، یعنی رایټ آف چویس در کړی دی چې تاسو څه کول غواړئ نو کولی شئ. نو په دې وجه الله تعالی پیدا کول واله دی. قالوا بنو له بنيانا، هغوی وویل چې جوړ کړئ د دوی دپاره یو عمارت. عمارت ته څه دپاره؟ چې یو لوی ځای جوړ شي چې په هغې کې وور بل شي او چې هغه وور ښه تیز شي. نو
فالقوه فی الجحیم،
نو بیا وغورځوئ دی په لمبه شوي وور کې. هغوی سوچ وکړو چې داسې سزا ورله ورکړی شي چې هغه عبرتناکه جوړه شي، چې بیا د بل چا جرت نه وي آینده چې داسې کار وکړي، چې چېرته هغوی بیا داسې څه خبره ونه کړي د توحید. هغوی دا هر څه د عبرتناکې سزا دپاره وکړل چې ابراهیم علیه السلام نشان عبرت جوړ کړي. استغفر الله ربي، نو ویلی شي چې دیرش لاسه اوچت او لس لاسه پلن عمارت جوړ کړو، یو لوی بلډینګ جوړ کړو او په هغې کې وور بل کړو، او په دې کې خو ټایم لګېدلی به وي، لیکن یو شی دا وي چې هلته کې خپل ځان ایښودل او دا هر څه محسوسول او زه غواړم چې په هر طریقه باندې تاسو دا محسوس کړئ. دغه شان د نوح علیه السلام په قصه کې هم تاسو محسوس کړئ، نه نیم سوه کاله تبلیغ کول او د هغو جد و جهد، د نه نیم سوه کالو کرب، د نه نیم سوه کالو کرب زغمل، او په هغې کې د خلکو خبرې هم دي او د خلکو مذاق هم دی او د خلکو فزیکل ټورچر هم دی او د خلکو تکذیب هم دی په هغې کې. دا هر څه پکې دي، د ورځې او شپې یو ګبراهټ او د شپې او ورځې سټرس. او دلته وګورئ، خلک داغو دپاره یو عمارت جوړوي، داغو د سوځولو دپاره. ابراهیم علیه السلام خو به دا هر څو د خپلو سترګو سره لیدلی وي چې کله هغوی دا عمارت جوړوو. سوچ کوئ چې کله یو بنده ته دا پته وي چې دا زما دپاره جوړیږي او په دې کې به زه غورځولی کېږم، نو داغو به څه حال وي. فارادو به کیدا، نو هغوی اراده وکړه د چال د چلولو چې مونږ به دغه شان په دې کې ابراهیم علیه السلام واچوو او بیا به دی د خلکو دپاره یو مثال جوړ شي او دی به بیا د نسلونو پورې یادیږي. دغه شان ابراهیم علیه السلام غورځولی وو او چې هغوی دومره لوی اور ولګوو او هغې غغنډې وهلې، نو ابراهیم علیه السلام یې په منجنیق کې کېښودو او هغوی وی چې مونږ دی وغورځوو، نو دو ته به ټول توحید را یاد شي، ښه به پوه شي او بیا به دې مافیانې غوښتل شروع کړي چې زه به آینده داسې بیا چرته نه کوم. فجعلنا هم الاسفلین، نو کړل مونږ هغوی د ټولو نه لاندې، یعنی ناکام مو کړل، یعنی هغوی په خپل چال کې داسې ناکامه شول. په خپله سوچ وکړئ چې څوک ګوري او انتظار کوي چې داسې مزه به وکړي چې کله مونږ دی وغورځوو دی ورته، نو دی به ایله په خود کې راشي او چې هغه په اور کې وغورځوو نو د هغو څه حال وو. چې په هغو باندې اور ګل ګلزار شو او یخ شو، نو د دوی په مخونو باندې بیا څه پاتې شول؟ هغه وخت به د دوی بیا څه حال وو؟ نو الله سبحانه و تعالی څنګه د هغوی ټول چال ناکامه کړو او څنګه هغوی حیران پاتې شول؟ د هغوی څه سوچ وو او څه شول؟ مونږ ویلي وو کنه چې که ټوله دنیا را یوځی شي او تاسو له نقصان درکول غواړي، نو نشي درکولی چې تر څو پورې الله سبحانه و تعالی نه غواړي. او دا د هغې یو ژوندی مثال دی چې ټول قوم میلاو شوی دی او هغوی وایي چې دی اوسیزي. ټول قوم لرګي جمع کوي د اور دپاره او په هغې کې د الله تعالی اراده څه ده؟ د ابراهیم علیه السلام د بچ کولو. وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین، او هغه وویل چې بېشکه زه خپل رب طرف ته تللوالی یم او ډېره زر به هغه زما رهنمایي وکړي. چې کله ټول قوم یو طرف ته شو او ابراهیم علیه السلام د هغوی نه بالکل مایوسه شو چې اوس په دې کې هیڅوک هم داسې نه دی چې هغه به دا خبره واوري او پوهه به شي. هغوی داسې ډیټ شوي وو او هغوی دومره جرأت کړی وو چې د ابراهیم علیه السلام د پلار داسې غټ جرأت وو چې هغه هم د لرګو پر یو ځای کولو کې د دوی سره ملګری وو او اور یې لګوو. په داسې حالاتو کې ابراهیم علیه السلام فرمایي چې اوس زما سوکار باقی پاتې نه شو، اوس دوی چرته هم ایمان راوړو والا نه دي. نو بیا هغوی اراده وکړه چې دې کفر د ځای نه هجرت وکړم او هغه داسې ځای ته تلل خوښول غوښتل چې هلته ښه په اسانه باندې د خپل رب عبادت وکړي. نو دی چرته وو؟ په عراق کې وو. او بیا د عراق نه لاړ او شام طرف ته هجرت وکړو. او د هغو سره څوک وو؟ د هغو رارو لوط علیه السلام او د هغو ښځه حضرت ساره. الله اکبر، چا چې له ټولو نه مخکې د الله د خاطره هجرت کړی وو نو هغه ابراهیم علیه السلام وو او هغو وی چې زه خپل رب طرف ته تلو والی یم. نو د هغو د دې خبرې مطلب دا وو چې زه د خپل قوم نه هغه ځای ته هجرت وکړم چې هلته زه د الله تعالی عبادت کولی شم په ازادۍ سره او زما رب به په دې کې زما رهنمایي کوي، ما به ګایډ کوي. نو ابراهیم علیه السلام لاړو او د الله تعالی نه دعا وغوښتله، ځکه چې ټول ترینه پاتې شول، خاندان وطن هر څه لاړو پاتې شول. هغو څه دعا وغوښتله؟ چې رب هب لی من الصالحین، چې ای زما ربه ما له د صالحانو نه راکړئ، یعنی د اولاد د پاره دعا وغوښتله. او چې مونږ دعا کوو نو مونږ وایو چې یا الله مال زوی راکړي، یا الله مال اولاد راکړي. نو دا بهترین دعا ده د اولاد د پاره، هغه چې الله مال د صالحین نه راکړي. څه مطلب دی د دې؟ چې جسمانی طور هم صالح وي، چې ښه تندرست وي، روغ رمټ وي جسمانی طور، چې دماغ یې صحیح وي، چې صحیح سلامت وي، چې هیلتی وي. او په دې کې ایمانی سلامتی هم راځي، چې په ایمان کې هم صالح وي. څومره ښایسته دعا ده، ځکه چې صالح اولاد ډیر غټ نعمت دی، چې جسمانی طور هم صحیح او نیک هم وي. ګورئ کنه، چې اولاد بد عمله شي نو د انسان ژوند بیا جهنم جوړ شي، یو مصیبت جوړ شي. او بعضی وخت انسان ښه صحیح وي او د اولاد په وجه د هغونه ایمان لاړ شي، او د اولاد په وجه هغه لاړ شي او په ګناهونو کې پریوزي. یو دوست او یو اولاد، دا دواړه داسې سیزونه دي چې بعضی وخت د دې په وجه خلک په ګناهونو کې پریوزي. دا بنده بې لارې کړي، که بنده په خپله ښه هم وي، دغه شان که بنده ایمان واله وي او که نیک وي، لیکن د بچو په وجه د هغو اخرت لاړ شي، تباه شي. ځکه خو هغه صالحین اولاد غوښتلی و، چې کله هم د اولاد دپاره دعا کوئ نو هم دغه شان دعا کوئ. فبشرناه بغلام حلیم، نو مونږ خوشخبري ورکړه هغوله د حلیم، یعنی بردباره هلک. چې کله هم په قرآن کې د حلیم صفت راځي، نو دا د ابراهیم علیه السلام د پاره استعمال شوی وي، او دا د اسماعیل علیه السلام د پاره استعمال شوی وي. حلیم څوک وي؟ چې هغه ښه د سکون سره اوسي، چې په هغو کې صبر او برداشت وي، چې د بردبارۍ مظاهره کوي، زغمل واله وي، چې په خپل ژوند کې بې صبري نه کوي، چې وارخطا کېږي نه، چې د اطمینان سره خپل کار کول واله وي، چې نه ګبراویږي او نه بې صبره کېږي، چې ښه بردبار وي، تحمل وي پکې. کچرې د هغو د مرضۍ خلاف سوکارو شي، لیکن هغه د حلم سره اوسیږي. چې په چا کې تحمل نه وي، نو هغه بیا سوکار نه شي کولی. هغه وخت هغوله الله تعالی خوشخبري ورکړه، چې الله تعالی به درله داسې زوی درکړي چې هغه به حلیم المزاج وي. بعضې یهودیان وایي، او زموږ بعضې مفسرینو هم دا لیکلي دي، یعنی دا مفسرین ډېر کم دي، یعنی دا قربانۍ والا اسحاق علیه السلام و، او دا اسماعیل علیه السلام نه و. او د یهودیانو دا بیلیف دی چې د قربانۍ دپاره اسحاق علیه السلام به وتلی و. لیکن که تاسو دلته وګورئ، نو چې کله ابراهیم علیه السلام د عراق نه ووتو، نو هغو چې کومه دعا غوښتلې وه، او هغه وخت الله تعالی هغو له بشارت ورکړې وه د حلیم زوی، نو اوله خو اسماعیل علیه السلام شوی و. او دویمه خبره دا ده، او د دوی په کتابونو کې هم دي، چې اسماعیل علیه السلام مشر و، او هغه وخت ابراهیم علیه السلام عمر تقریبا 86 کاله و. او په بایبل کې دي، او چې کله اسحاق علیه السلام پیدا شوی و، نو د ابراهیم علیه السلام عمر 100 کاله و. د دې مطلب دی چې اوله اسماعیل علیه السلام پیدا شوی و، او چې کله اولنی زوی پیدا شو، او دا هم د دوی په خپل بایبل کې دي، چې د هغو 21 زوی و هغه وخت. او د هغو د قربانۍ لپاره ابراهیم علیه السلام تلی و، او چونکې مشر اسماعیل علیه السلام و، نو هغه وخت هغه یو تن و، اکلوته و. د اسحاق علیه السلام په وخت کې اسماعیل علیه السلام و. او دویمه خبره دا ده چې ابراهیم علیه السلام دا قرباني په مینا کې کړې وه، نو اسحاق علیه السلام خو مینا ته نه وتلی. او بله دا چې مخکې به راځي او مونږ به وایو انشاءالله، هغه آیتونه په آیا نمبر 112 کې چې مونږ ابراهیم علیه السلام له د اسحاق علیه السلام خوشخبري ورکړه، چې کله ابراهیم علیه السلام په ازمایش کې پاس شو، یعنی هغه تیار شوی و د اسماعیل علیه السلام قربانۍ ته، نو د هغې نه پس مونږ هغوله د اسحاق علیه السلام خوشخبري ورکړه. او که چېرې دا واقعه د اسحاق علیه السلام روانه وي، نو بیا به په آیا نمبر 112 کې ولې الله تعالی فرمایل چې مونږ هغوله خوشخبري ورکړه د اسحاق علیه السلام، او اسحاق علیه السلام الله تعالی نبی جوړ کړو او د هغو زیری ول ورکړو، چې بیا دلته د اسحاق علیه السلام الرډي خبره شوې وه، نو هلته به بیا ولې داسې راتلل؟ دلته ظاهره ده چې د اسماعیل علیه السلام خبره ده، نو مخکې بیا د اسحاق علیه السلام خبره راغله. او څلورمه نقطه دا ده په دې کې چې مونږ مخکې ویلي وو چې حضرت ساره خندل چې کله فرشتې راغلې او هغوی ورله خوشخبري ورکړې وه. دا حصه مونږ ویلي وه که نه، چې الله تعالی تاله د یو زوی خوشخبري درکوي، او دا غنم به اسحاق وی او دا غنه پس به یعقوب وی یعنی د نوسی خوشخبری هم هغوله ورکړی وه که چېرې د مخکې نه پته وی او اسحاق علیه السلام لا نه وی پیدا شوی بیا به هغه پیدا کیږي او واده به یې کیږي نو د هغو به هم یو زوی وی او دا غنم به یعقوب وی دی به هم نبی وی او هغه به هم نبی وی که چېرې دا هر څو الله تعالی د مخکې نه ویلی وی هغو ته نو بیا خو به د اسحاق علیه السلام قربانۍ سوال نه پیدا کېدو بیا خو د ابراهیم علیه السلام امتحان هم امتحان پاتې نه شو هغو ته خو بیا پته وه چې دی به ژوندي وي ځکه چې د دو به زوی کېږي چې د دو به زوی کېږي یعقوب علیه السلام نو دی خو به لویږي نو دا ټول د دې خبرې دلیلونه دي چې دا قرباني د اسماعیل علیه السلام وه نو فبشرناه بغلام حلیم نو الله تعالی هغوله د حلم واله زوی خوشخبري ورکړه او حلم یعنی تحمل یو ډېره غټه کوالیټي ده چې په چا کې وي چې په هر قسمه حالات کې بنده ښه پرسکونه وي ښه کام وي چې پینک کېږي نه جذباتي کېږي نه په غوسه کې نه راځي فلما بلغ معه السعی بیا چې ورسېدو د هغو سره هغه د منډې عمر ته او دا کوم عمر و بعضې مفسرین وایي چې اسماعیل علیه السلام د دیارلسو کال وو او ځینې وایي چې د منډې ترړې عمر ته ورسېدو غر طرف ته یې منډه وهلې شوه اسماعیل علیه السلام نو دا د هغه وخت خبره کېږي به هر کیف یعنی دومره عمر یې وو چې د پلار سره یې منډه ترړه وهلې شوه او دا عمر داسې وي چې وړوکې د مور او پلار مدد کول واله جوړ شي او مور او پلار هم دا سوچ کوي چې اوس به دې زما سره هیلپ کوي مدد به کوي چې کله دا عمر راغی نو هغه وخت ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو
قال یا بنیا ای زما بچوړګیا انی ارا فی المنام ما لیدلی دی په خپل خوب کې
انی اذبحک چې زو تا ذبح کوم فانظر ماذا ترا پس تو وګوره او سوره یې د ستا په دې باره کې یعنی په خوب کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وښودل یعنی په خوب کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وښودل چې تو خپل زوی ذبح کوې نو آیا چې کله خلک داسې خوب وویني نو هغه به بیا دا کار کوي نو ګورئ د یو عام کس په خوب کې او د یو نبی په خوب کې فرق وي او د دې ځای نه موږ ته د دې خبرې دلیل میلاویږي چې د نبی خوب هم وحی وي ځکه چې ابراهیم علیه السلام له څوک فرشته نه وه راغلي بلکې ابراهیم علیه السلام صرف په خوب کې لیدلی وو نو هغو عمل کول شروع کړو او دا خبره درته په دې کوم چې یو ځل په خبرونو کې راغلی وو یو سړي وی چې ما په خوب کې لیدلی وو چې زه خپل زوی ذبح کړم نو ما خپل زوی ذبح کړو نو ای د خدای بنده چې څوک عام خلک وي نو هغو له به شیطان په خوب کې راغلی وي چې تو داسې وکړه نو دا خبره یاد ساتئ چې د یو نبی خوب وحی وي هغه د شیطان د طرف نه نه وي او د دې خبرې اسماعیل علیه السلام ته هم پته وه اوس چې کله ابراهیم علیه السلام دا غونه پوښتنه وکړه چې دغه شان ما خوب لیدلی دی او د ماذا ترا مطلب دا نه دی چې زه ستا نه مشوره اخلم چې ته څه وایې که چېرې تو راته ووایې نو زه به دا کار وکړم ګني زه به یې نه کوم نو داسې نه وه بلکې هغو زوی ته خبره په دې وکړه چې هغه خبره وو چې دې زما سره په دې کې شامل شي خپل زوی ته یې فیصله کول هم وښودل نو د بچو سره خبرې ډیسکس کول پکار وي او په هغوی باندې فیصله پرېښودل پکار وي چې ستاسو خیال دی چې ماشومان په فیصله کولو باندې پوه شي ځکه چې سبا له به هغوی ته خاندان چلول وي هر وخت داسې مه کوئ چې موږ به وکړو دا کار چې کله دوه چویسز وي نو وړو ته ووایئ چې تاسو راته ووایئ چې ستا په دې کې کوم یو خوښ دی دا شان موږ ګورو چې ابراهیم علیه السلام داسې ونه کړل چې زوی وتړو او رای کاږو چې زر زر یې ذبح کړم ځکه چې ما خوب لیدلی دی لکه موږ خلک چې کوو چې زر زر یو کار شروع کړو نه بلکې مینټلی یو بنده تیارول ډېر ضروري وي او ګورئ هغو د خپل زوی داسې تربیت کړی وو چې د هغو په زړه کې د الله تعالی محبت اچولی وو نو هغو ته پته وه چې زما د زوی به څه جواب وي قال اوس زوی ورته څه وویل د دې ځای نه پته لګي چې د هغو زوی څومره تحمل واله وو حوصلې واله زوی وو دا جواب ورکول د یو عام بنده جواب ورکول نه دي یا ابتی فعل ما تؤمر ای بابا جانا تاسو هغه شان وکړئ لکه څنګه چې تاسو له حکم درکړی شوی دی د دې مطلب دی چې هغو ته پته وه چې دا وحی ده د الله د طرف نه گنی سفرشته خو نه راغلی. ما تو عمر د څه چې تاسو له حکم درکړی شوی دی، نو د دې نه د بچی له علم هم موږ ته پته لګي چې هغه څومره په دې خبره پوه و. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، کچری الله واړي نو ډېر زر به تاسو بیا ممی ما د صبر کول والونه. هغه خدا هم ویلی شو چې تاسو به ما د صبر کول والونه بیا ممی زه به صبر وکړم. نه 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 نه، بلکې هغو فرمایل چې انشاء الله، ځکه چې انسان چرته هم د خپلو مټو په زور باندې یقین نه کوي. چرته دې داسې نه وایي چې زه خو ډېر غټ شی یم، زه به درته په خپله وښیم، بیا تاسو لږ وګورئ چې زه سوسو کوم. نه، هیڅ داسې سو فخر نشته دی دلته، هیڅ داسې سو خودپسندي پکې نشته، انتهایی عاجزي ده پکې کچری الله وغواړي، ځکه چې دا کار خو ډېر ګران دی. خو که الله تعالی وغواړي نو زما په خپل ځان باندې اعتماد نشته چې زه لویې لویې دعوې شروع کړم چې په هغې کې لویې او غرور وي. ګورئ کچری د داسې خبرې ضرورت پېښ هم شي که نه، نو خبره داسې پکار وي چې په خپل ځان باندې بنده یقین ونه کړي، خو په الله تعالی باندې بروسه کول پکار وي، عاجزي پکار وي. کو تاسو ته څوک وایي چې تاسو دا دومره کار څنګه کوئ، او تاسو وایئ چې زه خو د وړوکوالي راسې داسې یم، زه خو د همیشه راسې داسې وم، زما مور به ماته داسې وې، او اوس چې دا هر څه زه څنګه کوم، دا طریقه نه ده. د دې هر څه خو الله تعالی توفیق ورکوي، انسان به سوي او د هغو طاقت به سوي. په سر باندې چې یو درد راشي نو موږ سر ونیسو او کینو، چې یوه تبه راله راشي نو باتروم ته نشو تللی بیا. تو خو ډېره لویه یې، نو اوس وګوره که نه، چې معمولي شان خفه شو نو بیا مو ذهن کار نه کوي. نو دا صرف او صرف زما د الله توفیق وي، هیڅ کار هم بنده د خپل طاقت سره نشي کولی چې تر څو پورې الله تعالی چاله توفیق ورنه کړي. نو د دومره لوی لوی خبرو کولو ضرورت نه وي. او دویمه خبره دا ده چې تاسو او زه څه یو، څه دي زموږ اوقات او څه دي زموږ طاقتونه. وخت په وخت موږ ته د دې خبرې احساس کیږي چې زموږ څه طاقت نشته. کله یو معمولي کار وي او چې تاسو د هغې د کولو دپاره وځئ او ستاسو په هغې کې څلور ګنټې ضایع شي، نو بیا بنده ته اندازه وشي چې یا الله زه که څه کول هم غواړم نو چېرته کولی شم. او چې الله تعالی توفیق ورکړي نو د بنده ټول کارونه راغونډ کړي، الله تعالی په یو ساعت کې هغه کار وکړي. بیا د هغو بعضې وخت سوزمداري راشي په بنده باندې، نو الله تعالی وښایي بنده ته هغه وخت چې اوس وګوره چې ته څه یې. نو چېرته هم داسې لوی لوی دعوې مه کوئ. او ګورئ اسماعیل علیه السلام ته چې داسې صالحه بچی دی، هغه هغه داسې نه وایي چې اوس ګوره چې زه څومره صبر کول والی یم، اوس به درته پته ولګي، تاسو ما خو لږ ټیسټ کړئ که نه. داسې نه وایي، بلکې وایي چې کچری الله وغواړي، سبحان الله، څنګه خلق دی د خبرو نه پته لګي چې څنګه سلیقې واله دی. سوچ کوئ چې هغه څومره غټ کار ته تیارېدو واله دی، او دا څه معمولي کار نه دی. سوچ کوئ لکه څنګه چې څاروي خلک راپرې باسي او چاړه پرې راکاږي، نو هغه وایي چې زه دغه شان چاړې چلولو ته تیار یم. نو ولې دا څه وړه خبره ده؟ لږ سوچ وکړئ چې د څومره غټ کار دپاره هغه کمیټمنټ کوي. او دا هغه واقعه ده چې د دې مثال په دنیا کې په تاریخ کې چرته هم نه میلاویږي چې داسې ازمایش په چا باندې چرته راغلی وي او چې بچی دغه شان جواب ورکړی وي. او اوس دا فیصله کول هم ډېر ګران دي چې دلته د ټول نه غټ ازمایش د چا وو، د ابراهیم علیه السلام او که د اسماعیل علیه السلام. نو دې پلار او زوی ته وګورئ او بیا خپل ځان ته هم وګورئ. خو چرې موږ خپل ځان د ابراهیم علیه السلام په ځای باندې کیږدو، نو آیا موږ دا کار کولی شو؟ او که د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې یو، نو دا کار کولی شو؟ د دواړو جواب دی نه. د دواړو امتحان داسې مشکل دی چې که موږ خپل ځان په دواړو ځایونو کې کیږدو نو موږ نشو کولی دا کار. که د چا لس زامن وي نو هغه هم دا کار نشي کولی. او دا هغه خو صرف یو زوی و، ایک یو زوی و، او هغه هم فرمانبردار، ایک یو زوی. الله اکبر. تا په بعضې تفسیرونو کې راغلی دي چې ابراهیم علیه السلام کله خپل زوی بوتلو نو شیطان درې ځله هغه لمسولی و او هر ځل ابراهیم علیه السلام هغه په کاڼو باندې شتلی و. نو نن سبا په جمرات کې مونږ په دې حکم باندې عمل کوو چې کله مونږ حج له لاړ شو فلما اسلما بیا چې کله دوی دواړه متیع شول چې کله دواړه دې کار ته تیار شول دلته مونږ ته پته لګي چې د اسلام څه مطلب دی چې په غیر مشروط طور باندې یعنی انکنډیشنلی بنده سبمیټ کړي خپل ځان الله تعالی ته. مونږ خلق وایو چې په ما باندې داسې مشکلات راغلل نو زه ولې ستا عبادت وکړم زه ولې ستا حکم ومنم. نو داسې خبره نه ده, په دې کې کنډیشنز نشته, انکنډیشنلی خپل ځان سبمیټ کول دي. ابراهیم علیه السلام خو چرته هم داسې نه دي ویلي چې یا الله زه خو ډېر خفه شوم په دې خبره باندې, ما خو خپل کور پرېښودو ستا دپاره, خپل خاندان مې پرېښودو, یو زوی دې چرته راکړو دومره مو د پس, نو اوس رانه هغه هم اخلي. الله دې معاف کړي او الله دې هېڅ چا ته هم سغم ونه ښایي. خو چې په یو کور کې دوه مړي وشي نو خلک وایي چې هی الله تا زمونږ کور لیدلی دی, یا الله اوله دې یو واخېسته اوس بل, دا ولې تا زمونږ سره داسې وکړل, داسې خبرې کوي که نه, او داسې ګیلې او شکوې چې سی وای ما. او دلته وګورئ الله تعالی هسې نه دي فرمایلي چې قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين په سورة البقره کې راځي چې کله الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې اومنه نو هغه وویل چې ما اومنله, چې خپل ځان سبمیټ کړه نو هغه خپل ځان سبمیټ کړو, نه هغه څه سوچ وکړو او نه دا چې زه څه مشوره وکړم چې د ښځې سره مشوره وکړم, د خلکو سره مشوره وکړم چې خلک څه وایي, چې لږ سوچ وکړم. دا خو څه داسې کار نه دی چې زه پاسم او ای کړم چې نه زه خدا نشم کولی, زه به پې سوچ وکړم. داسې څه خبره دلته شته دی نه, او نه خپل عقل استعمالوي چې زما عقل څه وایي. خو چې د الله حکم راغی نو سر یې ښکته کړو, یعنی هسې دا خلک داسې لوی مقام ته نه دي رسېدلي. مونږ دعا کوو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم, چې یا الله مونږ د هغه خلکو په لاره بوځې په چا باندې چې تا انعام کړی دی. نو دا دې انعام یافته خلک او د دې قربانۍ وګورئ چې څنګه دي. ټیک ده, دوی ته انعامونه میلاو شوي دي, لیکن وروسته وګورئ چې دوی څومره قربانۍ ورکړي دي, د سبمیشن حق یې ادا کړی دی, او مونږ څومره ځله د الله تعالی په حکم باندې سمعنا و اطعنا کوو چې د الله تعالی حکم راغی او بس ما ومنو, او څومره ځله مونږ وایو چې سوچ به پې وکړو, چې بوډاګان شو نو بیا به ګورو, چې واړه لوی شي نو بیا به وکړو, د مور سره به مشوره وکړم, د خاوند نه به تپوس وکړم چې هغه راته څه وایي, ګورو چې څنګه حالات پېښېږي. نو هغه کوم حالاتو ته وکتل؟